アサヒラジオ。
شنبه د وری ومه د مارچ پښوښتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وبجو د خبرونه په منځنۍ صفه دولس شپښنی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې مو بیا په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې مو وړاندې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو په بهیر کې لستونزو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه نړیوالو مرستندویو ټولنو له کابله غوښتي چې له روسیې وسلې وانخلي په عراق او سوریه کې د داعش د ځواکونو عمومي مرستیال قومندان ووژل شو او په ایران کې به هلیکوپتر غورځېدلې او ټولې سورلې یې وژل شوې د خبرونو تفصیل لویدیز مرستندویو هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري دا خبری افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته وکړې د ده په وینا افغان حکومت په نظامي او تخنیکی برخه کې له روسیې سره همکاري ته لیواله دی او روسیه داسې مرستې ته چمتو ده خو د دې کار مخې ته یو شمېر خنډونه شته د ده په وینا په دغو خنډونو کې تر ټولو لوی د نړیوالو مرستندویو هیوادونو لخوا پر روسیې لګېدلی بندیز دی چې وایي افغان حکومت د مرستې په پیسو له روسیې څخه نظامي مهمات او وسلې نه اخلي د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک جوړونکي تښتول شوي دي رویټرز خبري آژانس د تاجکستان د چارواکو له خولې راپور ورکوي چې افغان وسلوالو د سړک جوړونې پر عمله حمله کړې دوه تاجک کارکوونکي تښتولي او یوې ټپي کړی دی یوې ځایي حکومتي سرچینې ویلي چې حمله کوونکي قاچاق وړونکي وو او په شوراباد ولسوالۍ کې له پولې سره نږدې د حمله کړې د کابل په مقروریان کې د جمعې په ماښام په یوه چاودنه کې یو پولیس ټپي شو رویټرز خبري آژانس ته کابل د پولیسو مرستیال مشر سلیم الماس له خولې راپور ورکړی چې چاودیدونکي مواد په یو بایسکل پورې تړل شوي وو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې په مقروریانو کې په دغه چاودنه کې یو پولیس ټپي شو ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي د شلو اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې کړې دي او درې سره یې بایللې دي ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې دی او له دریو لوبو څخه یې درې واړه ګټلې دي په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړه شوه په دغه میله کې چې د جمعې په ورځ وه ګڼ شمېر افغانانو او همدارس د کوزې پښتونخوا یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو برخه واخیسته د میلې پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې له دې میلې یې مقصد د ننګرهار خلکو ته د تفریح زمینې برابرول وو د نارنج ګل په میله کې بېلابېل لاسي توکي هم نندارې ته ایښودل شوي وو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان یې وژلی کارتر په واشنگتن کې خبریالانو ته د جمعې پر ورځ وویل چې د داعش دغه وژل شوی مشر حاجی امام چې د عبدالرحمن القادولي په نامه مشهور و وژل شوی دی دی د داعش د مالی وزیر و او په عراق او سوریه کې په حملو کې لاس درلود د امریکا دفاع وزیر وایي
The removal of this ISIL leader will hamper the
د داعش ډلې د دغه مشر له منځه وړل به د دې ډلې وړتیا ته ضربه ورسوي چې په عراق او سوریه او نورو ځایونو کې عملیات وکړي کارتر زیاتوي چې القادولي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وټل شوی خو د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځانوژون کې موټر بم برید پولیسکونو کسانو وشل د پولیسو ویاند وی دا چاودنه تیر ورځ د ویلاری په واسطه د فوټبال په یو سټیډیوم کې وشوه چې شاوخوا نه وشتنه پکې وشل شول او 15 شپته نور ټپیان شول د چاودنې سیمې ته د نږدې ناحیې شاروال هم په وژل شویو کې شامل دی دا برید په داسې ځای کې شوی دی چې هم پکې سنیان ژوند کوي او هم شیعه داعش په انټرنیټ کې په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده یو امبولانس هلیکوپتر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تېره ورځ وشوه د الوتکې ټولې سورلۍ وشل شوې دي د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوی په وینا اسنا خبری اژانس خبر ورکړ چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکو په ګډون په دې الوتکه کې وو تنسپارو. یو شمیر نورو ایراني خبری سرچینو ویلي دي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. دا الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب شاوخوا 10 کیلومتری کې هغه مهال وغورځېده چې د شیراز له یوې لرې سیمې یو سخت ناروغ انتقالوه. یو چارواکي دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې هلیکوپتر د سقوط د علت لپاره تحقیقات روان دي. د بلجیم چارواکو ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم العشراوي پیژندل شوی دی. د بلجیم د فدرال څارنوال دفتر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې 24 کلن العشراوي د دې پیښې په ځای کې د پاتې شویو ډي این ای له نمونو پیژندل شوی دی. د هوایي ډګر بل برید کوونکی مخکې ابراهیم البکراوي پیژندل شوی و. د راپورونو له مخې العشراوي تر دې مخکې چې په 2013 کال کې سوریې ته ولاړ شي د بروکسل په کاتولیک ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی و. ویل کېږي چې العشراوي په پاریس کې د تیر کال د نومبر میاشتې له حملو سره تړاو درلود. په همدې حال کې د بروکسل پولیسو د جمعې په ورځ د مارچ د 22 د حملو په تړاو درې کسان ونیول. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 45، ټیټه 4، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 11، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 14، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 12، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 1، اسمان وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 1، اسمان وریځ.
ل سید کمال شارف څخه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالې خبر کړ. د خبرونې په دوام مو په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر له اختلافاتو خبرو. بیا به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د سولې په خبرو کې اسلام آباد سم مرسته نه کوي نورې لارې چارې به ولټوي. اسلام آباد ته مو د ایران د ولسمشر سفر څارلی چې یو لړ تړونونه یې لاسلیک کړي. او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوه افغان سره شغېدلی و چې په وروستیو کې د مهاجرت ژوند ته شا کړی او افغانستان ته ستون شوی.
کار را کو کار نشته دا دی هغه دی وس په دې خوشاله خپل وطن ته راغ. پاکستان را بین شپږ میاشتې کېږي چې راغلی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اختلافات شي مشکلات زیات کړي. د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر چې د انتخاباتو د کار تنظیم پر غاړه لري وایي چې د دواړو مشانو ترمنځ د توافق نشتوالی د دې باعث شوی چې د غوراوي کمیټې کار پیل نشي. دا خبره د دې کمیټې نوي غړي هم تاییدوي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د جمهوری ریاست د مرستیال دفتر وایي که د انتخاباتو د نظام په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ یوه جدي هماهنګي نه وي، شاید داسې فضا رامنځته سي چې هغوی ونه کولای سي په راتلونکي کې خپلې غوښتنې عملي کړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه صورت کې به د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه اوږده سي او شاید د خلکو د صبر کاسه سر ولاړه سي. لږ تر لږه هغه څه چې باید خلکو ته ووایي دا دی چې موږ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي برخو کې زیاتې ستونزې لرو او د خلکو زغم ته اړتیا ده، خو له بلې خوا باید مدني ټولنې او نورې قانوني ټولنې چې موجودې دي باید فشار راوړي تر څو کارونه وسي. له بده مرغه هیڅوک نه د توانې د لچې په اغیزمنه توګه فشار راوړي چې د دې لامل سي چې حکومت ځواب ووایي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي په کمیټه کې په تخنیکي او سیاسي برخو کې ستونزې سته او له بلې خوا سیاسي او ټولنیزې ادارې چې په یو نه یو ډول د انتخاباتو په پروسه کې داخلي دي هڅه کوي چې کارونه په خپل ټاکل شوي وخت ترسره نه سي. له همدې کبله د ولسمشر د وروستي تقنیني فرمان پر بنسټ د غوراوي کمیټې د غړي شمیر له 9 څخه کسو تراکم سو او در رسنیو استازی فهیم دشتی او د ملکی خدماتو ادارې غړی نادر هوتک له دندو لیرې سول. د سردار رحیمی په باور د ولسمشر په فرمان کې داسې مسایل شته چې تر اوسه په شفافه توګه نه دي حل سوي او له همدې کبله د غوراوي کمیټې کار ځنډیدلی دی. د غوراوي کمیټې دنده لري چې تر لازمو کتنو وروسته د اوسنیو کمیشنرانو پر ځای نوي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي او وروسته به ولسمشر له دغو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو کمیسیون ته او پنځه نور کسان د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون ته معرفي کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د نوي کمیټې یو غړي د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو لامل د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات بولي او په دې باور دی چې د غوراوي کمیټې د ټاکلو په اړه د ولسمشر نوی فرمان ستونزې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د نوي کمیټې له غړیو څخه یو محمد نعیم ایوبزاده وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د فرمان د جزئیاتو په اړه اوس هم ستونزې شته او تر هغه وخته چې داسې ستونزې نه وي حل سوي د وخت تیرولو همدا دود به حاکم وي.
د کمیټې سکرتریت په اداره امور کې دی او هغوی باید دا دنده پر غاړه اخیستی وای چې ټول یې باید بللی وای.
له هغه وروسته چې ټول یې غوښتي وای موږ پخپله کولای سوای خپل کار پر مخ یوسو او اوس هم پخپله فرمان زموږ لاسته نه دی راغلی او معلومیږي چې تر هغه وخته چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ ستونزې نه وي حل سوي دا وخت وژنه او د انتخاباتي هڅې له ستونزو سره مخامخ کول به دوام وکړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې پارلماني انتخابات به د سږ کال په مني کې وسي. تر هغه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو وخت د تلې میاشت وټاکله خو تر اوسه د انتخاباتو د کار پیل نه تر سترګو کېږي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له نوي استازي سره د لیدو پر مهال وویل چې له یوناما څخه په تخنیکي برخه کې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه به حکومت ډېر ژر خپل غوښتنلیک د یوناما دفتر ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی چې پخپله د پوهنتون استاد دی وایي که وټاکل سي چې د غوراوي کمیټه به خپل کار پیل کړي او د کار په پایله کې اغیزمن اصلاحات رانسي د کمیټې کار به معنا نه لري. د ده په وینا لومړی باید دواړه ټیمونه قناعت وکړي چې د 1993 کال د انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نسي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا تور پوری کوي چې پاکستان نه غواړي له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وشي. د دې شورا د دارالانشأ مشر ازادي راډیو ته وویل که چېرته پاکستان د سولې مذاکراتو ته حاضر نشي دوی نوري بدیلې لارې په پام کې لري. تفصیل له کابله ناجیه صافی راکوي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو له ځنډېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشأ مشر محمد ایوب رفیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې مذاکرات پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي دوی به نوري بدیلی لارې چارې ولټوي.
ولې باید دوی خپل چمتووالی ونښیي؟ له دې وړاندې سرتاج عزیز په ډېر واضح ډول ویلیوه چې موږ کنټرول او یا له طالبان سره داسې مناسبت لرو چې پر هغوی تاثیر ولرو چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوو. خو چې اوس دوی ونه توانېدل دا د دې معنا ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي دا کار وکړي او موږ باید پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي؟ موږ باید په دې ټولو مسایلو پوه شو. که چیرې هغوی نه چمتو کېږي نو موږ نورې لارې چارې ولرو چې له هغې لارې مخته ولاړ شو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ټاکل شوی وه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي. خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ د مشر څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې ویې ویل که پاکستان د سولې په خبرو کې لازمې مرستې ونه کړي افغانستان به پر نورو لارو چارو غور وکړي. د یو بل خبر له مخې تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د سولې د عالي شورا غړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب له استازو سره د سولې خبرې وکړي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف امریکا شغ راډیو ته وویل چې هیله من دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې خبرې به مثبته نتیجه ورکړي. خواجه آصف زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې او پاکستان لپاره ضروري ده او اسلام آباد به د دې بهیر ملاتړ ته ادامه ورکړي. خواجه آصف مشخص ډول وویل هر هغه ګام چې د افغانستان د سولې په لاره کې اخیستل کېږي هغه د ټولې سیمې لپاره مهم دی او د پاکستان لپاره خورا ارزښت لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو څلو اووه بجې او څوارلس پنځلس دقیقې شوې. وبخښئ، لنډ خبرونه. لویدیځ مرستندویه هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري. دا خبرې افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري آژانس ته کړي. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک جوړونکي تښتول شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته تاجکستان د چارواکو له خولې راپور ورکړی چې افغان وسلوالو د سړک جوړونې پر عمله حمله کړې، دوه تاجک کارکوونکي تښتولي او یو یې ټپي کړی. د کابل په مقروریان سیمه کې د جمعې په ماښام په یوه چاودنه کې یو پولیس ټپي شو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. په ننګرهار کې تیره ورځ د نارنج ګل میله او مشاعره وشوه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش دوهم مرستیال قمندان دوی وژلی دی. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې تیره ورځ ځانوژونکي موټر بم نه ویشتنه ووشل. یو امبولانس هلیکوپتر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده. او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تیره ورځ وشوه د الوتکې ټولې سورلۍ وژل شوي. د بلجیم چارواکو وویل چې په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم الارشاوي پیژندل شوی. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د چمپیټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې پکې وایي د امپراتوریو د هدیرې افغانستان روسي قربانیان امریکا او برتانیا وو. ورځپاڼه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې ابر څوکونه پکې سپکیږي او نوم یې ورکیږي. د لیکوال په وینا همدې تاریخ ته په پام برتانیا بیا هم د دې هیواد په جګړه کې داخله شوه او د افغانستان په ناکام ماموریت کې برخه واخیسته. په لیکنه کې ویل شوي برتانیا په 2001 میلادي کال کې د ترهګرۍ په جګړه کې د امریکا سره یوځای شوه او په 2006 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې یو پوځي کم جوړ کړ چې تر دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له هیواده بهر د برتانیا تر ټولو لوی پوځي کم ګڼل کېده. ورځپاڼه وایي امریکا هم ورته کم په هلمند کې جوړ کړ چې یو ښارګوټی او د ترافیکي څراغونو لرونکي لوی سړکونه یې لرل. سینما، لوبغالی، رستورانتونه، دوکانونه، کلیساوې او تفریحي ځایونه پکې جوړ شوي وو. لیکنه کې وړاندې ویل شوي برتانیا اته کاله وروسته د باسټن کم خوشې کړ او امریکا هم خپل موازي کم خالي کړ او آن سمه خدای پاماني هم ورسره ونه کړه. د چمپټ ورځپاڼې په وینا له افغانستان څخه د برتانیا او امریکا د ځواکونو له وتلو وروسته د پوځي کمپونه اوس د ارواګانو په خارونو بدل شوي او په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا ټولې قربانۍ په هغه لاسته راوړنو چې په افغانستان کې دا دواړه هیوادونه لري ارزي دي؟ د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانستان د ورېښمو د لارې خوب ویني. د ورځپاڼې د یو شمیر افغان چارواکو له خولې ویلي چې چین او افغانستان د ورېښمو د لارې په اړه یوه موافقه بشپړه کړې. ورځپاڼه لیکي دا جالبه ځکه ده چې د چین د ورېښمو لار له افغانستان څخه نه تیریږي بلکې له پاکستان سره وشل شوي او د کشمیر څخه بلوچستان او ګوادر ته رسیږي. لیکوال وایي چین د امنیتي ستونزو په خاطر نه غواړي دا سوداګریزه لار له افغانستان څخه تیره شي. په داسې حال کې چې پاکستان ژمنه کړې د دې ټولې لارې امنیت به وساتي او چین په دې برخه کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالر یو قرارداد له پاکستان سره لاسلیک کړی. لیکوال وایي اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان ولې له چین سره د ورېښمو د لارې د موافقې د لاسلیک وخت نه کوي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په وینا د دې پر ځای دا منطقي ده چې یوه داسې لار وغواړي چې یوه وړه برخه یې له افغانستان څخه تیره شي او ګټه یې دې هیواد ته ورسیږي.
اسلام آباد او تهران د تجارت د ودې او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره پر پولي د دوو نورو سرحدي لارو پر جوړولو سلا شوي دي. د موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر پر مهال وشوه. روحانی تیره ورځ اسلام آباد ته ولاړ او نن یې د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راکوي.
پاکستان او ایران خپل منځي تجارت ته د ودې ورکولو په مقصد د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د دوه نو سرحدي لارو یا رهداري په جوړولو سلا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جمعې په ورځ د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته راغلی، له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د تجارتي اړیکو پر پراختیایي خبرې شوې دي. ښاغلی روحاني اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له نواز شریف سره لومړی یو په یو او بیا د پلاو په کچه ملاقات وکړ او پر یو شمېر موضوعاتو پر بحث سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. له ملاقات وروسته دواړه مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې چې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپلې وینا کې ویل چې د ایران له ولسمشر سره یې په لیدنو کې د انرژۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبرې وکړې. نواز شریف زیاته کړه که څه هم پر ایران لګېدلو اقتصادي بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیکه کړې وې، خو هیله یې خوده چې د وخت په تېرېدا سره به د ایران او پاکستان اړیکې پراخې او پیاوړې شي او زیاته کړه چې د نوو سرحدي لارو په جوړېدا سره به تجارت وده وکړي. زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخې شي. موږ د دواړو خیزو همکاریو او د خپلو خلکو د شریکو ګډو لپاره پر ګډ کار سلا شوي یو. موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو چې له دې سره به د دواړو هیوادونو په تجارت او د خلکو په تګ راتګ کې ډېره مرسته وشي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې د خپل سفر په نتیجو ډاډ ښکاره کړ او ویل چې له ښاغلي نواز شریف سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر ګډون د تجارتي همکارۍ په پراختیا او همداشان پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د روحاني په خبره ترقی او پرمختیا سفر یوازې ترهګرې په ضد د ګډو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې د محفوظولو په صورت کې شونې دی. د ایران د ولسمشر ته ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي حسن روحاني لومړی سفر دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کیږي. له نوموړي سره یو جګپوړی پلاوی هم اسلام آباد ته راغلی چې د ایران جګپوړي چارواکي، وزیران او سوداګر پکې شامل دي. د یادونه وړ ده چې حسن روحاني دا سفر تر هغې وروسته کوي چې پر ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونه پورته شوي او اوس هڅه کوي چې له سیمې او پاکستان سره د نویو اقتصادي همکاریو لارې پرانیزي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي ځواکونو د داعش سخت دریځ ډلې دوهم عمومي مرستیال قومندان وژلی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر د جمعې پر ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ وژل شوی چې دا داعش ډلې ته په سوریه او عراق کې لویه سربه ده. په دې اړه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس راپور مهم ټکی ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ د داعش ډلې دوهم مرستیال قومندان وژل شوی دی. کارټر دا خبرې په واشنگتن کې د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. کارټر ویلي چې د دغه کس چې حاجی امام نومیده او د عبدالرحمن مصطفی کابلی په نامه مشهور و، وژل به په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر جګړه اغیز وکړي. د ویلي چې کابلی د داعش د مالیه وزیر و او په بهرنیو حملو کې لاس درلود. موږ په سیستماتیکه توګه د داعش د کابینې غړي له منځه وړو. په حقیقت کې د امریکا پوځ روانه اونۍ د داعش ډلې یو شمېر مهم غړي وژلي چې پکې زموږ په باور حاجی امام هم شامل دی. دغه کس د داعش د لوړپوړو مشرانو څخه و او د مالیې د وزیر دنده یې ترسره کوله. کارټر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا کابلی د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او که په هوایي بریدونو کې چې پکې پیلوټ لرونکي الوتکې کاریږي. د دا هم نه دی ویلي چې آیا دا حمله په سوریا کې سوی او که په عراق کې، خو د ویلي چې په عراق کې هر ډول حملې به د عراق د حکومت په اجازه ترسره کیږي. د امریکا د عدلیه وزارت د کابلی پر سر د $5 ملیون جایزه ایښی وه. کارټر زیاته کړه، یو څو میاشتې مخکې چې ما ویلي وو چې موږ د داعش مالي تاسیسات په نقشه کوو، موږ اوس له هغه ځایه پیل کړی دی چېرته چې داعش خپلې پیسې ایږدي، او اوس موږ د دوی هغه مشر وواژه چې د داعش د عملیاتو مالي چارې یې پر غاړه لرلې. دا به د دوی وړتیا ته تاوان ورسوي چې جنګیالیو ته پیسې ورکړي او نوي جنګیالي استخدام کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له کارټر څخه پوښتنه وسوه چې آیا کابلی په پاریس کې د نومبر میاشتې له حملو سره او یا د روانې اونۍ له حملو سره چې په بلجیم کې وسوې تړاو درلود او کنه. کارټر وویل چې د کابلی په شان په عراق او سوریه کې که د داعش غړیو په دغو حملو کې لاس درلود او یا یې غوښتل چې پکښې لاس ولري، امریکا به یې د له منځه وړلو نهایي هڅې وکړي. د عراقي امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ کابلی د عراق په موسل ښار کې زیږېدلی و. کابلی د 1990
لسیزی په پای کې په افغانستان کې و. دی په 2004 کال کې له القاعده سره یو ځای سو او په عراق کې د القاعده د مشر ابو مصعب الزرقاوي مرستیال وټاکل سو. الزرقاوي په 2008 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. کابل یې ونیول سو او زندان ته ولېږل سو، خو له هغه وروسته چې په 2012 کال کې راخوشي سو په سوریه کې له داعش ډلې سره یو ځای سو.
په عراق او سوریه کې د داعش یو مشر عبدالرحمن مصطفی القادولی امریکایي ځواکونه وشلی دی. د ژوند رنګونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کوي. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
ستړی مشي
خیر علي خی جوړي
خوشاله سي. نوم چې دی؟
عبدالرحمن.
عبدالرحمن د کوم ځای؟
د رودات ولسوالۍ.
څه کاروبار کوي؟
د بدغه لیلامي کار کوي. دلته
څه شی در سره دی؟
بلستنی بلستنی پر دی مردی خرڅو.
ښه، اوس د سړک په غاړه ناست
یم. سړک په غاړه
د ژوند په اړه د کیسه راته وکړه. څه شی دې کړی دی؟ درسونه، کاروبار، کوم مسلک څه شی دې زده دی؟
ولا پاکستان کې وو. پاکستان را پنځه شپږ میاشتې کېږي چې راغلی وو. هلته هم شپږمه پورې مکتب ویلې دي.
بس بیا مو پریښې؟
بیا م پریښې. پلار مور م بس مړه شو، کور ځان ته پاتې شو.
خدای دې وبخښي. تاسو د کور مشر یې نو؟
هو.
بیا نور کورنۍ کې ورونه خویندې
شته؟ دی مانه کشران دي.
نو د کورنۍ هغه مصارف تا ته در په غاړه دي؟ د ورځې به بیا څو پیدا کوي په دې کار؟
بس درې څلور سوه پنځه سوه. اوس خو بیخي حالات خراب دي. درې څلور سوه پیدا کول
دا حالات دي. خدای سم کې. په پاکستان کې کوم ځای کې وایي؟
پاکستان کې خزانه کې.
هغلته دې بیا کوم کار کسب نه کوي یاد؟
هلته مو همدغه لیلامي کول، دکان هم.
ښه، هلته دې دکان و او دلته و سړک په غاړه دي اچولي. هلته ښه خرڅېدل؟ دلته ښه خرڅېږي؟
نو لیلامي خو هلته ښه خرڅېدل.
دغه ژوند تا لپاره څنګه دی؟ فرزند کله کله ورسره پازابېږي، ګیله دې کېږي؟
ته غریبۍ کې دا شی راځي، پازابېږم سړی، کله خوشحاله کله خفه. دا به
ځان به په خپله خوشحاله یا سړی ځان خوشحاله
کاروبار څوک نه و؟
بالکل. خوشاله ژوند سره خفای؟
خو خوشاله. خپل وطن ته راغلو دی باندې خوشاله.
کا خپل وطن ته چې راغلی خوشاله یې؟ پردی وطن کې ډول ډول خبرې په سر وړې.
کارډ راکو؟ کارډ نشته. دا دی هغه دی بس په دې خوشاله خپل وطن ته راغلی.
او سرې سترګې ګرځا
څوک راتلو وي دلته څه کې؟
او خپل وطن مې دی نو بس خوشاله سي. ډیره مننه.
الله دې زړه ډیره مننه.
د ژوند رنګونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورید.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالوارث د کندهار لنیش ولسوالي لیکلي دي. زموږ په ولسوالي کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی او دی د چارواکو د پاملرنې هیله کوي. یار محمد تحریک له هلمند لیکي هغه افغانان نه دي چې د افغان ورور وینه په ناحقه تویوي. ادریس نورزی د کندهار له میوند څخه لیکي د روسانو مرسته د افغانستان سره د افغانانو په تاوان ده. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکلی دي زه ستاسو همیشنی اوریدونکی یم، خو زما پیغامونه نه خپروئ، انصاف وکړئ. وروره دا اوس هم په پیغام کې ځانګړې خبره نه ده کړې خو ګیله مو په ځای. وحیدالله فطرت لیکي افغان اتلان باید سبا ته ډیره تیاری ونیسي تر څو له ویست انډیز څخه لوبه وګټي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو څخه لیکلی دي له ټولو افغانانو څخه مو غوښتنه داده چې په هیواد کې نیالګي کینوي، د نیالګیو په واسطه هیواد ښایسته کیږي، هوا صافیږي او وچکالي له منځه ځي. بصیر هیلمن له کابل لیکي د کابل شار سړکونه معیاري نه دي جوړ شوي، نو کله چې باران ووري شي لارې له اوبو ډکې شي. نیازمن له خوست لیکلی دی، خلک په ویالو کې پلاستیکي کڅوړي او خاک جارو اچوي چې باران شي لارې بندې شي. خدیجه له کابل لیکي، هغه پلارونه چې خپل لونی تعلیم ته نه پرېږدي، هم له ځان سره هم له اولاد سره ظلم کوي. او اسلم ارمان له خوست لیکلی دی، افغان لوبډله غواړي له ویست انډیز څخه لوبه وګټي، تیرو تیروتنو ته باید توجه وکړي. له همدې سره مو دا خپرونه سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې سه سامع عباس له تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شه، برخسته نباشین. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه هفته حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با 26 مارچ سال 2016 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد اینکه کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی در مورد اختلافات بین رهبری حکومت در مورد آغاز کار این کمیته شکایت می کند. یک فرد مهم رهبری گروه دولت اسلامی در حمله آمریکا کشته شده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، یک مقام روسی میگوید که کشورهای کمک کننده از افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی را خریداری نکنند. فردا تیم کرکت افغانستان به مصاف تیم ملی وست اندیز میرود. یک رهبر مهم گروه دولت اسلامی کشته شده است. تفصیل خبرها، کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها از لحه روسی خریداری نشود. این موضوع را نماینده خاص روسیه در امور افغانستان دیروز به رادیو به خبرگزاری تارتاس بیان کرده است. زمیر کابولوف گفت حکومت افغانستان به همکاری روسیه در عرصه تکنیکی و نظامی علاقه داشته و روسیه برای چنین یک کمک و همکاری آماده است، اما در برابر این امر موانعی وجود دارد. به گفته کابولوف، بزرگترین مانع وضع تعزیرات از سوی کشورهای کمک کننده افغانستان بالای روسیه می باشد. در نتیجه انفجار شام دیروز در ساحه مکرویان شهر کابل یک پلیس زخمی شده است. سلیم الماس، معاون قماندانی امنی کابل، به خبرگزاری رویترز گفته است که در این حمله مواد منفجره در یک بایسیکل جابجا شده بود. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، گفته است در حمله مکرویان یک پلیس جراحت برداشته. در نزدیکی سرحد بین افغانستان و تاجیکستان دو کارمند سرکسازی تاجیکی اختطاف شدند. حمله در منطقه شورآباد نزدیک به سرحد دو کشور رخ داده است. مقامات تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که جنگجویان مسلح افغان بر کارمندان سرکسازی حمله کرده، دو کارمند آنها را ربوده و یکی را زخمی کردند. یک منبع حکومت محلی گفت حمله کنندگان قاچاقبران مواد مخدر بودند. قرار است فردا یک شنبه تیم کرکت افغانستان در شهر ناگپور هند به مصاف تیم کرکت وست اندیز برود. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2016 میلادی، این 30 بازی تیم کرکت افغانستان در این گروه به شمار می رود. قبل از این تیم کرکت افغانستان در مسابقات با تیم های آفریقای جنوبی و انگلستان شکست خورده است. تیم کرکت وست اندیز که در صدر جدول گروه الف قرار دارد، در 3 مسابقه 3 را برنده شده است. ادامه اخبار. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. اشتون کارتر که دیروز در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این رهبر گروه داعش حاجی امام نام دارد که به عبدالرحمن مصطفی قادولی شهرت داشته و مسئول امور مالی گروه داعش بود. و گفته اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، این شخص در حملات در داخل و خارج عراق و سوریه دست داشت.
The removal of this ISIL leader will hamper the organization.
از بین بردن این رهبر داعش امکان دارد که به توانایی این گروه در عملیات آنها در داخل و خارج عراق و سوریه صدمه وارد کند. وزیر دفاع آمریکا گفت قادولی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی کشته شده است، اما در مورد عملیات جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مقامات بلژیم میگویند یکی از دو بمبگذار انتحاری در حمله بر میدان هوایی بلژیم شناسایی شده که نجیم الاشراوی نام دارد. دفتر لوی سالنوالی بلجیم دیروز در یک اعلامیه گفت علشراوی 24 ساله در یک آزمایش DNA در محل حادثه شناسایی شده است. ابراهیم البکراوی حمله کننده دیگر در میدان هوایی بلجیم قبل از این شناسایی شده بود. بر اساس گزارش ها علشراوی پیش از این که در سال 2013 میلادی به سوریه برود شاگرد خوب در یک مکتب مسیحی کاتولیک بود. گفته می شود علشراوی به حمله پاریس نیز ارتباط داشت. همزمان با این پلیس بلژیم دیروز 3 تن دیگر را در ارتباط به حملات روز سه‌شنبه در این کشور دستگیر کرده است. در نتیجه حمله انتحاری در جنوب شهر بغداد پایتخت عراق ده‌ها نفر کشته شدند. سخنگوی پلیس عراق گفت یک بمبگذار انتحاری مواد بسته به بدنش را در جمعی از تماشاچیان یک بازی فوتبال در یک قره خارج از شهر بغداد انفجار داد. و گفته پلیس در این حادثه 29 نفر کشته شده و 65 تن دیگر زخمی گردیدند. شاروال این روستا نیز در میان کشته شده ها می باشد. حمله در منطقه ای رخ داده که باشندگان آن را هم سنی ها و هم شیعه ها تشکیل می دهند. هرچند گروه داعش از مناطق نزدیک به بغداد رانده شده است، اما تنش های فرقه ای تا هنوز به سطح بلند آن در اینجا باقی مانده است. و یک هلیکوپتر امبولانس روز گذشته در جنوب ایران سقوط کرده که به گفته رسانه های شبکه صحی ایران تمام سرنشینان آن کشته شدند. به گفته سخنگوی هلال احمر ایران مصطفی مرتضوی این هلیکوپتر 7 نفر از جمله یک مریض و چند کارمند صحی را حمل میکرد. بعضی از رسانه های دیگر ایران خبر دادند که در این حادثه دست کم 10 نفر کشته شدند. این طیاره زمانی که یک بیمار شدید را از یک منطقه دوردست شهر شیراز انتقال میداد در سی کیلومتری جنوب این شهر سقوط کرد. یک مقام ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفته است که در مورد علت سقوط این هلیکوپتر تحقیقات آغاز شده است. این بود خبرهای افغانستان جهان و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد به اوضاع جوایی افغانستان از حمیرا علی کوزه.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -1. و بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -7.
حمیرا الکوزی بود که پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. ساعت 7:37 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که اختلافات در رهبری دولت سبب تاخیر کار این کمیته شده است.
تا زمانی که مشکلات حل نشه بین دو رهبر در حکومت، این وقت کشی و بچانش مواجه کردن تلاش های انتخاباتی ادامه خواهد داشت.
یک عضو شورای عالی صلح افغانستان اظهار می‌دارد پاکستان نظر به بعضی ملحوظات نمی‌خواهد که پروسه صلح افغانستان آغاز شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در ولایت پروان چندین معدن نو کشف شده است. یک باشنده این ولایت میگوید
آرزوی بیشتر داریم که معدن دیگری هم که در زیر زمین گنگ ماندن و هم کشف شوند و زمینه کار برای مردم مهیا شوند.
رهبران ایران و پاکستان در مورد گسترش تجارت بین دو کشور تاکید کردند. وزیر دفاع آمریکا در مورد کشته شدن یک رهبر مهم گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
روزمره تقریبا 7 ساعت کار میکنم، از ساعت 11 تا 4 بجه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عدم هماهنگی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی ممکن است فضایی را ایجاد کند که آنها نتوانند به خواستهایشان در این زمینه برسند. دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری میگوید که عدم توافق هر دو رهبر مانع آغاز کار کمیته گزینه شده و این مطلب را اعضای جدید این کمیته نیز تایید میکنند. مقیم نایب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
دفتر معاونیت ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر یک بازنگری و یک هماهنگی جدی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی به میان نیاید، امکان دارد فضا طور فراهم شود تا آنها نتوانند تطبیق خواستهای خود را در ارتباط به اصلاحات انتخاباتی در آینده نزدیک ببینند. سردار رحیمی رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در آن صورت پروسه اصلاحات انتخاباتی به درازا کشیده ممکن صبر مردم هم لبریز شود.
ولیکن او چیزی که حداقل بر مردم میتونیم بگیم این است که ما با دشواری های زیادی مواجهیم در عرصه سیاسی، در عرصه امنیتی در افغانستان و بردباری مردم ضرور است، اما از جانبی باید نهادهای مدنی، نهادهای قضایی قانونی دیگری که وجود دارد فشار وجود داشته باشه برای اینکه کارها صورت بگیره. متاسفانه هیچ کدام نتونستن به گونه مؤثر فشار وارد بکنن تا این فشار باعث شود که حکومت پاسخگویی بیشتر داشته باشه.
رئیس دفتر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که تنظیم و هماهنگ کننده برگزاری انتخابات در افغانستان می باشد، در ادامه صحبت خود گفت کمیته گزینش در عرصه های تکنیکی و سیاسی به چالش های روبرو است. بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور تعدادی از اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 عضو کاهش یافت و از جمله فهیم دشتی نماینده رسانه ها، نادر هوتک عضو اداره خدمات ملکی بود، برکنار شدند. به عقیده سردار رحیمی در فرمان ریاست جمهوری هم مقداری از مسائل وجود دارند که تا هنوز به طور شفاف حل نشده و همین دلیل شروع کار کمیته گزینش را نیز به تأخیر انداخته است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران برحال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهد کرد. همزمان با این یک عضو کمیته جدید انتخابات نیز دلیل عدم آغاز کار کمیته گزینش را اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجراییه دانسته و همچنان به این باور است که فرمان جدید ریاست جمهوری در مورد تعیین کمیته گزینش نیز مشکلات دارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و یکی از اعضای کمیته جدید گزینش میگوید مشکلات هنوز هم در سطح رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان روی جزئیات فرمان وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات رفع نشوند همین فرهنگ وقت کشی، کندکاری و سهل‌انگاری حاکم خواهد بود.
سکرتاریت کمیته در اداره امور هست و اونا باید وظیفه میگرفتن که همه را یک بار دعوت میکنن، بعد از اینکه دعوت میشد بعدا ما میتونستیم خود ما کار خود را پیش ببریم و هنوز هم متاسفانه خود فرمان در اختیار ما قرار نگرفته. معلوم میشه که تا زمانی که مشکلات حل نشه بین دو رهبر در حکومت این وحکوشی و با چالش مواجه کردن تلاش های انتخاباتی ادامه خواهد داشت.
قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که انتخابات پارلمانی در خزان امسال برگزار می شود. به دنبال آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی را ماه میزان تعیین کرد. اما هنوز از تنظیم تخصیص و آغاز کار روی روند برگزاری انتخابات نشانه به نظر نمی رسد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان می گوید که در نزد پاکستان برخی ملحوظات موجود است که نمی خواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود. محمد ایوب رفیقی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان سخت انتظار دارند که واضح شود که آیا پاکستان می خواهد که این مذاکرات آغاز شود یا خیر. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که در حکومت به خاطر آوردن صلح یک پالیسی واحد وجود ندارد و پاکستان از این موضوع استفاده تاکتیکی میکند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
پس از بعد تأخیر افتادن گفتگوهای صلح رو در رو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، حکومت افغانستان در تلاش است تا این گفتگوها هرچه زودتر انجام شود. آلا رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان میگوید که باید پاکستان موقفش را واضح سازد که آیا میخواهد مذاکرات صلح از سر گرفته شود یا نه. محمد ایوب رفیقی به روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که اگر پاکستان آماده مذاکرات صلح نشود، آنها برخی راههای دیگر را مد نظر دارند.
چرا باید نامادگی خودم شهرات و سرتاجزیز
به صراحت گفت که ما کنترل و یا مناسبات امرای طالبان داریم که ما بتونیم تاثیرگذار باشیم در اینا. اونا رو برای مذاکرات بکشید، اینا که نترسه کشیده این منارو داره که اینا بعضی ملحوظاتی هست که اینا نمیخواهید سرکر. ما باید بفاهم به صراحت که سر اینا میکنن یا نمیکنن. اگر اونا آماده نمیشه باز ما راهی دیگی رو سراغ داریم که از روز طریق پیش بریم.
آقای رفیقی همچنان مذاکره با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را مهم خوانده گفت که در هفته آینده بار دیگر با این هیئت نشست خواهند داشت. رئیس دارالانشای شورای صلح افغانستان گفت که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی هنوز هم در کابل است و هر دو طرف آمادگی های خود را دارند. محمد ایوب رفیقی افزود که آنها فقط منتظر نظریات رهبران در داخل و بیرون از حکومت هستند که ملحوظات آنها را نیز با خود داشته باشند. اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ابراز آمادگی کرده و پنجشنبه هفته گذشته هیئت این حزب با شورای عالی صلح در کابل وارد گفتگو شد. پیش از این یک مقام افغان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفته است در این مرحله حزب اسلامی می‌خواهد شریک حکومت شود و در مؤسسات مدنی و امنیتی با آن سهم داده شود. به گفته وی حکومت افغانستان به پیشنهادات و نظریات آنها گوش می دهد و عملی بودن خواستهای آنها را بررسی می کند، اما تصمیم نهایی در این مورد تا حالا اتخاذ نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر دارد. ساعت 7:45 صبح است. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. سرخط خبرها. کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی را خریداری نکنند. این موضوع را نماینده روسیه بیان میکنند. در نتیجه انفجار شامی دیروز در ساحه مکرویان شهر کابل یک پلیس زخمی شده است. در نزدیکی سرحد بین افغانستان و تاجیکستان دو کارمند سرکسازی تاجیکی اختطاف شدند. یک منبع حکومت محلی میگوید حمله کنندگان قاچاقبران مواد مخدر بودند. قرار است فردا تیم کرکت افغانستان در شهر ناگپور هند به مساف تیم کرکت وست اندیز برود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. مقامات بلژیم میگویند یکی از دو بمبگذار انتحاری در حمله میدان هوایی بلژیم شناسایی شد. در نتیجه حمله انتحاری در جنوب شهر بغداد پایتخت عراق ده ها نفر کشته شدند. و یک هلیکوپتر امبولانس روز گذشته در جنوب ایران سقوط کرد که به گفته رسانه ها 7 تن در آن کشته شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. روزنامه ده ترامپت در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آخرین قربانی گورستان امپراتوری ها یعنی افغانستان، امریکا و بریتانیا بودند. روزنامه می افزاید افغانستان کشور است که ابر قدرت ها در آن توهین می شوند و نام آنها گم می شود. با در نظر داشت همین تاریخ، بریتانیا باز هم در جنگ این کشور داخل شد و در ماموریت ناکام نظامی در افغانستان سهم گرفت. بریتانیا در سال 2001 در جنگ علیه تروریسم با آمریکا همراه گردید و در سال 2006 یک کمپی را در ولایت هلمند ایجاد کرد که بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین کمپ نظامی بریتانیا در خارج از این کشور به شمار می رفت. آمریکا هم کمپ موازی را در هلمند ساخت که یک شهر بود. سرکهای کلان با چراغهای ترافیکی داشت، سینما، میدانهای ورزش، رستورانها، دکانها، کلیساها و تفریحگاهها در آن ساخته بود. بریتانیا بعد از 8 سال کمپ بسیان را ترک کرد و آمریکا هم کمپ موازی خود را تخلیه نمود و حتی خداحافظی درست هم نکردند. آمریکا در اینجا یک مرکز فرماندهی با ارزش 34 میلیون دلار ساخته بود که حتی نامهای سرکهای آن را آمریکایی گذاشته بود. به نوشته روزنامه ده ترامپت، بعد از خروج قوای آمریکا و بریتانیا از اینجا، این کمپ ها به شهرهای ارواح تبدیل شده و در چنین حالت یک سوال پیدا می شود که آیا این همه مصرف و این همه قربانی واقعا به دستاوردهای آن می ارزید و آیا اهدافی که در افغانستان تعیین شده بودند به دست آمدند؟ به نوشته روزنامه، تعیین معیار دستاورد فعلا بسیار مشکل است، مخصوصا اگر موضوع حیثیت و اعتبار مطرح باشد. روزنامه تایمز آف اندیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان خواب راه ابریشم را میبیند. روزنامه از قول منابع افغان نوشته است که چین و افغانستان یک موافقتی را در مورد راه ابریشم تکمیل کردند. این جالب است چون راه ابریشم چین از افغانستان نمیگذرد بلکه به پاکستان وصل شده و از راه کشمیر به بلوچستان و بندر گوادر میرسد. چین بیشتر به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد که راه تجارتیان از افغانستان بگذرد، در حالی که پاکستان تعهد کرده است که امنیت تمام راه‌های تجارتی را حفظ میکند و چین یک قرارداد 46 میلیارد دلاری را در این راستا با پاکستان امضا کرده است. پس سوال اینجاست که چرا افغانستان خواهان امضای موافقت راه ابریشم با چین میباشد؟ به نوشته تایمز آف ایندیا، آیا این منطقی تر نیست که افغانستان خواهان ایجاد یک راهی باشد که یک بخش خرد آن از افغانستان بگذرد و منافع آن و افغانستان زیاد باشد؟ صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسئولین ریاست معادن ولایت پروان از کشف و آغاز کار مقدماتی استخراج شماری از معادن جدید در این ولایت خبر میدهند. مردم محل میگویند که با آغاز کار استخراج این معادن برای بسیار افراد جای کار پیدا خواهد شد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش دارد که جزئیات این موضوع را شرح میدهد.
مسئولین دولتی ولایت پروان از کشف شماری از معادن در این ولایت خبر می‌دهند که برای استخراج این معادن جدید اقدام خواهد شد. با گفته مسئولین ریاست معادن ولایت پروان، این معادن در کوههای مربوط به ساحات دره غربند این ولایت به تازگی کشف شده و مورد استخراج قرار می‌گیرد که مواد حاصل از آن در فعالیت‌های صنعتی به کار گرفته می‌شود. عبدالاحد اسد رئیس معادن ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
معادنی که ما در ولایت پروان تازه کشف کردیم، یکی معادن سرپنتین است، معادن رخام است، تلک است، گچ است، سنگ چونه است و تراورتین است که ما در سایه لولنج، سرخ پارسا و دره ترکمن موقع داره کشف کردیم. تمام از جایی که ما کشف کردیم کلش در صنعت کاربرد داره. وزارت معدن تصمیم به این داره که ما زمینه اشتغال زایی را برای مردم ایجاد کنیم، هم عواید بده از جای هم زمینه اشتغال زایی شود.
با این حال شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان با استقبال از کشف و استخراج معادن در این ولایت میگویند این یک فرصت کار و اشتغال برای شماری از ساکنان و باشندگان محل است که حکومت باید در این مورد توجه بیشتر داشته باشد.
اسم من محمد شفیق رحیمی از ولایت پروان هستم. جای بسیار خوشی و افتخار به تمام مردم افغانستان، مخصوصا به مردم ولایت پروان هست که چون ولایت پروان یک ولایت غنی است و سرشار از معدن است. ما از کشف چند معدنی که کشف شده در ولایت پروان استقبال میکنیم و آرزوی بیشتر داریم که معدن دیگری هم که در زیر زمین گنگ ماندن و هم کشف شوند و زمینه کار برای مردم مهیا شوند.
با آبادی خود وطن ماست، برادر جان، از مردم ما از بدبختی و بیکاری خلاص میشه که اینوی در پالوش یک لقمه نان حلال پیدا کنه. از کشفیات این معدنیات البته بسیار گپ خوبی است، گپ نیکی است، بر دولت ما هم خوب است، بر مردم ما هم خوب است.
از نظر آگاهان مسائل اقتصادی، موجودیت معادن و مواد قیمتبها که در دل کوهپایه های افغانستان همانند کوههای ولایت پروان نهفته است، اگر به درستی مورد استخراج قرار گیرد و از استخراج غیر قانونی و فنی آن جلوگیری شود، می تواند به عنوان یکی از شارک های اقتصادی کشور باشد که در زندگی مردم تغییر وارد خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو
ایران و پاکستان در مورد تقویه راه‌های تجارتی بین دو کشور به موافقه رسیدند. این موضوع در جریان سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی که در صدر یک هیئت بزرگ کشورش به پاکستان رفته است مورد بررسی قرار گرفت. بعد از رسیدن به اسلام آباد شام گذشته، رئیس جمهور ایران اول دو به دو با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کرده و بعد مشترکاً با هیئت‌های دو کشور روی میز نشستند. در این ملاقات بین طرف‌ها در ساحات مختلف موافقه‌های همکاری هم به امضا رسید. بعد از ملاقات طرفین در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند که در جریان آن صدر اعظم پاکستان نواز شریف اظهار داشت آنها در مورد مسائل مختلف از جمله همکاری در بخش انرژی با هم صحبت کردند. نواز شریف گفت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روابط تجارتی پاکستان و ایران را تحت تاثیر قرار داده بود، ولی او امیدوار است که با گذشت زمان و تقویه راه‌های تجارتی دو کشور رابطه تجارتی خود را گسترش بدهند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف گفت:
I am confident that Pakistan-Iran relations would continue to grow.
من اطمینان دارم که رابط بین ایران و پاکستان بیشتر از این گسترش پیدا خواهد کرد. ما در مورد همکاری دو جانبه و حفظ منافع مشترک مردممان به توافق رسیدیم. ما تصمیم گرفتیم که برای توسعه رابط تجارتی و ارتباط بین مردم ما دو راه نو تجارتی را بسازیم که این عمل در تقویه تجارت و دید و بازدید مردمانمان کمک خواهد کرد.
While promoting people-to-people contacts.
رئیس جمهور ایران هم اظهار داشت که با صدراعظم پاکستان در مورد رابط دو جانبه و گسترش ارتباطات تبادل نظر کردند و افزود که مبارزه با تروریسم و موضوعات دیگر منطقه‌ای هم در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نتیجه عملیات نیروهای نظامی آمریکا، مقام درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کشته شده است. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت عبدالرحمن مصطفی قادولی در عملیات این هفته قوای آمریکا کشته شد که ضربه بزرگ به گروه داعش در عراق و سوریه به شمار می رود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می شنوید.
وزیر دفاع آمریکا می گوید قمندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حملات این هفته نیروهای نظامی آمریکا کشته شده است. آشتون کارتر این مطلب را دیروز یک جا با جنرال جوزف داونفورد، لوید رسیز نیروهای مسلح آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران بیان کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت کشته شدن این رهبر گروه داعش به نام حاجی امام که به عبدالرحمن مصطفی کابلی شهرت دارد، در نبرد شورشیان این گروه در عراق و سوریه تاثیرگذار خواهد بود. آشتون کارتر گفت کابلی وزیر مالیه گروه داعش بود که در حملات خارج از عراق و سوریه نیز دست داشت.
We are systematically eliminating ISIL's cabinet.
ما به طور سیستماتیک کابینه گروه داعش را از بین میبریم. در حقیقت نیروهای نظامی آمریکا در این هفته چند تروریست مهم و کلیدی این گروه و شمول آجی امام را کشتند که یکی از رهبران ارشد داعش بود، یعنی وظیفه وزیر مالیه آن را به عهده داشت. اما وزیر دفاع آمریکا در مورد اینکه آیا کابلی در نتیجه حملات تیارات بی سرنشین کشته شده و یا در اثر حملات هوایی قوای آمریکا از ابراز نظر خودداری کرد. این موضوع هم گفته نشده که حمله در سوریه صورت گرفته و یا در عراق، اما قبل از این گفته شده بود که هر نوع حملات در عراق به اجازه حکومت آن کشور انجام می‌یابد. قبلا وزارت عدلیه آمریکا برای گرفتاری و یا از بین بردن مصطفی کابلی 7 میلیون دلار جایزه گذاشته بود. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در ادامه صحبت خود گفت:
A few months ago when I said we were going to go after ISIL's financial infrastructure.
چند ماه قبل زمانی که گفتم ما در پی منابع مالی گروه داعش هستیم، ما از آن وقت کار را از جای آغاز کردیم که گروه داعش پول خود را در کجا ذخیره می‌کند. اکنون ما رهبر آن را به قتل رساندیم که امور مالی گروه داعش را به عهده داشت و با قدرت صدمه رساندیم که جنگجویان را تمویل میکرد و برای جلب و جذب افراد جدید پول میپرداخت. بر اساس معلومات منابع امنیتی عراق، مصطفی کابلی در شهر موصل تولد شده بود. او در پایان سال 1990 میلادی به افغانستان رفت و در سال 2004 میلادی با شبکه القاعده پیوست و معاونیت ابوالمذهب الزرقاوی را با پیش می برد. پس از کشته شدن الزرقاوی در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکا در سال 2006 میلادی، کابلی دستگیر و به زندان انداخته شد. مصطفی کابلی پس از رهایی زندان در سال 2012 میلادی در سوریه با گروه داعش پیوست.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی.
اسم فرید از ولایت فاریاب هستم.
چی کار میکنین اینجا؟
اینجا شاگردی میکنین.
شاگردی چی کار را؟
اینه فایدوی میکنین.
یعنی گارسون هستین؟
بله.
روزمره چند ساعت کار میکنین؟
روزمره تقریبا یک از ساعت کار میکنین.
از ساعت چند تا چند؟
از ساعت 11 تا 4 بجه.
مشتری ها را چه قسم میخواین راضی نگاه کنین که زود برشان چیزی که میخواین برسانین؟
بله میخواین که مشتری ها از ما راضی باشن و چیزایشون به وقت سرش برسه.
صرف همی بردن و آوردن چای و گپا کار شماست؟
بله.
چقدر مانده میشین روزمره؟
مانده نمیشین دیگه.
یک زرخ مانده میشین زیاد میگردین؟
زیاد نه، کم مانده میشه مثلا.
عادت کردین دیگه. خب جوان جوانا کم مانده میشه چون با انرژی میباشن. مکتب خواندین؟
بله.
تا صنف چند؟
تا صنف 8.
حال نمیخواین ادامه بدین؟
میخواییم خود دیگه، روزگار ضعیف است.
اگر بخوایی که مکتبت ادامه بدی چی میخوایی داینده؟ چی باشی؟ چی وظیفه داشته باشی؟ چی کار کنی؟
میخواییم یک معلم شو.
اینجا مثلا روزمره از ساعت 11 تا 4 دیگر کار میکنین، باز ماش تان روزمز بطان میته یا ماهانه؟
ماهانه.
چطور از باز کفایت میکنه بر زندگی، بر خانه یا مثلا بر خود مصرف میکنی چطور؟
به خانه مصرف میکنم.
کفایت میکنه؟
بله.
پیش از او چی میکردی؟
پیش از او چیز بودم در انخوی.
انخوی؟
بله در وطن.
اونجا مکتب خواندی یا در کابل؟
اونجا هم خواندیم، اینجا.
چطور بود کار زندگی در اونجا برات راحت تر بود یا در کابل؟
در کابل راحت تر است.
چرا راحت تر است اینجا؟
امنیت سعیست دیگه، سعیست مگم جای خوب است.
خیر ببینی، تشکر.
از شما ممنونم، تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سیستمی عباس.